Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر و بچی دی د ازادي رادیو د نن ورځې د دوله ساته خبرونه په سر کې مو زه رضوان مراد هر کله کوم د نیم ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن چهارشنبه د 1989 لمریز کال د عقرب لسمه نیټه ده چې د 2010 کال د نومبر لومړۍ ورځ رسم لري. دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش یا سیګار دا رپورټ رد کړ چې وایي طالبانو په وروستیو څو میاشتو کې یو شمېر سیمې نیولې دي. د امریکا کانګرس غواړي چې د نړۍ د سترو ټولنیزو شبکو د فعالیتونو په باب څېړنه وکړي. دا او نور څه په همدې خبري مجله کې خو اول د دې سات مهم خبرونه. په نیویارک ښار کې یو کس د موټر په واسطه پر سایکل سپرو او لارویانو په برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل دي. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د شې شنبه د ورځ ځان وژونکي برید وغانده او د ایران دوه لوړپوړو پوځي قمندانان ویلي چې د دې هیواد ستر مشر آیت الله علي خامنهي د دې هیواد د لرې واټن وشتونکو توغندیو د 2000 کیلومتر واټن محدودیت لګولی دی. په سر کې هم په نیویارک کې د شوې حمله په باب خبر راخلو. د نیویارک خاروال وایي د یو موټر په واسطه پرون دغلته د شوې حمله له امله 8 کسان وشل شوي دي. دا کسان هغه مهال وشل شول کله چې یو کس د نیویارک په منهاتن سیمه کې خپل پیک اپ موټر پر بایسیکل سپرو تیر کړ. پولیس وایي دا پیښه تروریستي عمل دی او وایي چې برید کوونکی چې یو 29 کلن ازبک وګړی دی له ټپي کولو وروسته نیولی دی. پولیس وایي برید کوونکی چې سیف الله حبیب الله سایپوف نومیږي په 2010 کال کې متحده ایالاتو ته راغلی دی. په دې برید کې یو لسنه نور سخت ټپیان شوي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک د برید په اړه په خپله ټویټر پاڼه ویلي چې امنیتي او د قانون نافذولو ادارې دا موضوع تعقیبوي. د نیویارک والی بیا ویلي چې برید کوونکی یوازې و او اوس مهال داسې نه ښکاري چې دا برید دی د یوې لویې تروریستي دسیسې برخه وي. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د سې شنبه د ورځ ځان وژونکي برید غندلی او له افغان چارواکو یې غوښتي دي چې د وسله والو ډلو له بریدونو څخه د عامو افغانانو د خوندیتوب لپاره په خپل ټول توان هڅه وکړي. د سې شنبه په ورځ د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې یو ځان وژونکي برید لږ تر لږه 15 کسان وشل څو نورې ټپیان کړل. د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش د برید مسؤلیت منلی دی. د عامې روغتیا د وزارت مطبوعاتي مسؤل اسماعیل کاوسی د وزیر اکبر خان د پرونۍ چاودنې د مړو او ټپیانو د شمیر په اړه د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
گزارش های آخری که ما داریم از کابل امبولانس و شفاخانه ها به تعداد
دیوی ورستی رپورتونه چې موږ له کابل امبولانس او روغتونونو څخه لرو د 50 کسانو جسدونه روغتون ته انتقال شوي. یو شتنه نور ټپیان دي. په شیدانو کې یو میرمن شامل ده او په ټپیانو کې څو تنه میرمنې. په کابل کې ورسې ځانو جن کې بریت پداسي حل کیږي چې په دې خار کې د زنبق د څلور لاري له خنړی چودن راوسته د بهرنیو ډیپلوماټانو د استوګنې په سیمو په ځنګړی توګه وزیر اکبر خان کې شدید امنیتي تدابیر ونیول شول. د فوزره چارواکی وای دوی د سیګار د هغه ورسی رپورت سره موافق نه دي چې وای په تیر سو میاشتو کې د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمه پراخي شوې دي. د دفاع د وزارت وین جنرال دولت وزیری ازادي رټول طالبانو نه یوازې دا چې په تیر سو میاشتو کې کومه نوې سیمه نه دني وره بلکې په هلمند او نور سیمو کې تر یو شمېر سیمه افغان ځواکونه ولیدي. مشخص مثالونه شته
چې موږ ورسوالۍ د دښمن څخه پاکي او په ټول افغانستان کې منګه په دې بریالي عملیات لرو د رسینو مدو د څمنه پای کړی د دوی یار نظر چې د یار سندشي چې دغه دوی پرې اړه لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش دفتر د سه شنبه په ورځ په یو راپور کې ویل چې د اګست میاشت کې طالبانو د افغانستان د 400 ولسوالیو په سلو کې پر 1400 برخو کنټرول درلود او یې تر اغیز لاندې وي. د افغانستان او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو پرون په کابل کې د سیمه ییز امنیت او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه په خپلو کې خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل کیږي چې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشوف د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په رسمي بلنه له یو هیئت سره پرون کابل ته ورسید. خبر پانه زیاتوی چې دواړو لوریو په سیمه کې د دوه مهمو شریکانو په توګه د دوه اړخیزو همکاریو د بهبود او پراختیا پر بیلابیلو اړخونو او سیمیز امنیت خبرې وکړې. دا اترتاس خبری اژانس به دروسی د ملي امنیت د شورا په حواله ویلي چې د کابل په لیدنه کې دواړو خو د پوزي او تخنیکی همکاری او پراتلون کې پراختیا د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه او د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. د ایران دوه لوړپوړو پوځي قمندانانو ویلي چې د دې هیواد ستر مشر آیت الله علي خامنئي د دې هیواد د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د 2000 کیلومتر واټن محدودیت لګولی دی. دا لومړی ځل دی چې د ایران لوړپوړي پوځي چارواکي د خامنئي لخوا چې د ایران د وسلوالو ځواکونو اعلی سر قمندان هم دی د توغندیو د ویشتل کیدونکو واټن د محدودیت یادونه کوي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قمندان محمد علي جعفري د سه شنبه پر ورځ په تهران کې خبري اعلان وتویل زمونږ د توغندیو اوسنی واټن همغسې چې ستر مشر ویلي 2000 کیلومتره پورې محدود دی، سره له دې چې موږ د دې واټن د زیاتولو وړتیا لرو. او له اوکراین څخه په ورکړ شوو راپورونو کې ویل شوي دي چې د اداري فساد ضد څېړونکو د دې هیواد د کورنیو چارو د وزیر آرسین اواکوف زوی نیولی دی. په اوکراین کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په اداره کې د سرچینو له قوله ویل شوي چې الکزندر اواکوف د سه شنبې په ورځ وروسته له هغې ونیول شو چې په ختیځ ښار خارکیف کې کور و پلټل شو. د اوکراین د اداري فساد پر ضد د مبارزې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي د کورنیو چارو د وزارت د پخواني مرستیال او یو سوداګر په شمول درې افراد د اختلاس په یو دوسیه کې هم نیولی دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مو چلا اورئ. دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر مفتش یا سیګار دا راپور چې وایي طالبانو په څو وروستیو میاشتو کې یو شمېر سیمې نیولي ناسم ګڼي.
موږ تهدیدات راښکته کړي دي او سیمې مو ډېرې پاکې کړي دي. دا پاره چې موږ حاکمیت نور هم غځېدلی دی.
په ننګرهار کې د ملي امنیت منصوبینو د یو لویې ځانوژونکي حملې پلان شنډ کړی دی. په نیول شوو کسانو کې پاکستانی تورن چې غوښتلې په ننګرهار کې انتحاري حمله وکړي وایي چې دی له پاکستان استول شوی و.
موږ تا ته یو ځای راوښو سار په تاسو دې باندې چې د استشادي برید کوي چې بس دا کیسه و دې لپاره موږ راغلي یو.
دا نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم ورو چې په لښکرګاه کې د روانو اعتراضونو د جوړ جاړي لپاره ګلاغا شیرزه سیمې ته ورغلی دی. د امریکا کانګرس د نړۍ د سترو ټولنیزو او انټرنیټ د کمپنیو د فعالیتونو په اړه څېړنه پیلوي او د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه
وستان سبا کار زموږ روان دي دل پر شي واده او نامزدي ډېر تن سبا راغلي.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې واوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر مفتش دفتر سیګار وای په تیرو شپږو میاشتو کې طالبانو په افغانستان کې د خپل نفوذ سیمه یو څه پراخه کړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت د دې رپورټ برعکس وایي چې په تیرو څو میاشتو کې دوی په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼې سیمې د طالبانو له اغیز پاکې کړې دي او د حکومت د حاکمیت ساحه پراخه شوې ده. په دې اړه تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر مفتش دفتر د سې شنبې پر ورځ په یو رپورټ کې ویل چې د اګست په میاشت کې د افغانستان د 400 ولسوالیو په سلو کې پر دیارلس برخه طالبان کنټرول درلود او یا یو ډول تر اغېز لاندې دي. د رپورټ په وینا د طالبانو د نفوذ د اندازه شپږ میاشتې مخکې یعنی د فبروري په میاشت کې په سلو کې ولسوه. دا دې رپورټ په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې دغه افغانانو چې د طالبانو تر اغېز لاندې سیمو کې اوسېږي شمېر کې هم شاوخوا 200,000 کسان زیات شوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي بیا د سیګار د راپورټ له دې موندنو سره موافق نه دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رډیو ته وویل د سیګار د معلوماتو برخلاف په تیرو څو میاشتو کې نه یوازې دا چې طالبانو کومه سیمه نه ده نیولې بلکې افغان امنیتي ځواکونو د هلمند په شمول په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ د طالبانو له اغېز پاکې کړې دي.
طالبانو حکومت ځای نه دی نیولی مګر پراخ چې افغان وسلوال پوځ په هلمند کې د ناوې ولسوالۍ د دښمن څخه پاکه کړه.
د نادلي ولسوالۍ هغه لرې پرتې سیمې د دښمن څخه پاکې کړې. په کندهار کښې مونږ د غورک ولسوالۍ چې دښمن په لاس کښې وه هغه مو پاکه کړه. نورې سیمو هم د دښمن څخه پاکې شوي دي. نو معنا دا ده چې مونږ تهدیدات راښکته کړي دي او سیمې مو ډېرې پاکې کړي دي. دا برعکس چې زمونږ حاکمیت نور هم غځېدلی دی او تهدیدات نور هم د اوړي او د پسرلي په نسبت باندې راکم شوي دي.
ښاغلي وزیر وویل نه پوهیږي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش دفتر په کوم بنسټ دا معلومات ورکړي. سیګار د طالبانو د اغیز لاندې سیمو د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کوي چې پر وسلوالو طالبانو او داعش ډلې په دې وروستیو کې د امریکا د پوځ هوایي بریدونه زیات شوي او په مقابل کې وسلوالو په ګڼمیشتو سیمو کې چاودنو او ډله ییزو بریدونو ته زور ورکړی. په دې لړ کې د سې شنبې په ورځ په کابل کې یو کم عمره ځان وژونکي د وزیر اکبر خان په سیمه کې چاودنه وکړه چې لږ تر لږه 15 کسان یې ووژل. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دې برید پړه ومنله. د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره افغانستان ته اضافي امریکایي سرتیري استول شوي او دغلته د وسلوالو پر اهدافو هوایي بریدونه زیات شوي. د رویټرز خبري اژانس د افغان او لویدیځو چارواکو له خولې وایي دا چې پر طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د امریکا د هوایي بمباریو له کبله فشار زیات شوی. هغوی ښایي په کابل او نورو ښارونو کې د نورو چاودنو او بریدونو هڅه هم وکړي. د سیګار په وروستي رپورټ کې همدارنګه ویل شوي د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د ناټو او افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په 250 زیاته شوې ده.
دا اجمل ان په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش یا سیګار د دفتر دا رپورټ ردوي چې وایي طالبانو په څو وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د خپل نفوس سیمه پراخه کړې ده. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. د ننګرهار ولایتي چارواکي د هغه موټر بم پلان چې د امنیتي ځواکونو لخوا په ننګرهار کې شنډ شوی و وایي طرحه یې د ډیورنډ کرښې اخوا په پاکستان کې جوړه شوې ده. بلخوا نیول شوی بریدګر هم اعتراف کوي چې ده ته په پاکستان کې زده کړه ورکړل شوې وه او رالیږل شوی چې په افغانستان کې ځانوژونکي حمله ترسره کړي. په دې اړه نور حال له جلال آباد زموږ د همکار شاه محمود شینواري په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د جلال آباد ښار په یو ګڼمیشته سیمه کې د خونړۍ پیښې مخه نیول شوي او په تورې یو ځانوژونکی بریدګر او دوه تنه نور ژوندي نیولي. د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د سې شمې په ورځ له غرمې مخکې په یوې خبري غونډه کې نیول شوي کسان او چاودېدونکي توکي رسنیو ته ښکاره کړل او وی ویل دا پیښه د ډیورنډ کرښې هاخوا د پاکستان په خاوره کې طرحه شوې ده.
دا خبره واضح ده چې د برید دپاره پلان او طرحې په پاکستان کې شوې ده او کوم کس چې دغه درې کسان یې هڅولي دي هغه مو مخکې نوم د تاسو یاد کړه چې هغه یو پاکستانی دی ساجات په نوم سره چې د هغه لخوا د دغې برید دپاره دغه اشخاص او افراد هڅول شوي.
په نیول شوو کسانو کې د نصیب الله په نوم یو تن چې د پاکستان اوسیدونکی دی وایي دوه ورځې مخکې مخابراتو چوک ته راوصل شوی و او دا سیمه ورته په نقشه کې هم ښودلې وه چې د برید لپاره پلان شوې ده.
موزم کړی دي دغه مخابره په چوک باندې دلته روډي هم خوړلی بس هغه نه پس چې د هغه جان چې دي د مریض وو د دوایي پسې تللی وو دا مو دلته راغلی وو چې موږ دلته پلان ماته چې کم عملیات او کم ترتیب چې وو ماته دا ورکړی چې دلته چې دي اوس نام خو ماته نه دی معلوم موږ تا ته یو زیر راوشو سار په تاسو دې باندې چې دي استشادي برید کوي چې بس دا کیسه وو دې لپاره موږ راغلی وو الله پاک دې کرم کړی دی چې الحمدلله به ژوندی وو.
دا چې یاد کسان د کومې وسلوالې ډلې پورې اړه لري والي غلام منګل وویل دا به وروسته په څېړنو کې څرګنده شي. په نیول شوو کسانو کې یو د پاکستان او دوه نور د لغمان او کندهار ولایتونو اوسیدونکي دي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونه نسو مړوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زم غغله ازادي رادیو او ری او اوس هم احمد شیبر ورچه د نړۍ او رسپانو او خبرونو په خپل ورسه وګڼو کې د افغانستان پړه څه چاپ کړی دی.
دلبیدی سیاو شمیر چاپی خبرونو په کابل کې د پرونی بریټ پاړه لیکنه خبري کړی دی. ټلګراف لیکي چې دا د میله یو دیرشمې راورسه چې د کابل په ډیپلوماټیک سیمه کې په سلګونو کسان موټر بم ووشل او ټپیان کړل. په دغه سیمه کې لومړی چاودنه ده. میل آنلاین خبرونه هم همدا خبره کړې او زیاتوي چې د میله چاودنې وروسته په دې سیمه کې امنیتي تدابیر سخت شوي وو. میل آنلاین بیا د کابل چاودنې یو عکس خپور کړی دی چې لری خاوري او لوګی داسې ښکاري لکه سهارنۍ لړه. ژغورونکي په دې عکس کې لیدل کیږي او یو ترافیک هم د پیښې په لور روان دی. لاس انجلس ټایمز رسپانې د همدې پیښې په اړه په خبره کړې لیکنه کې د وزیر اکبر خان مینه یو عکس خپور کړی دی چې اطفایه موټر انتظار دی. ورسپانې لیکي چې دا موټر د چاودنې ځای ته چیرمه درېدلې دي. لاس انجلس ټایمز وړاندې لیکي چې دا چاودنه د امریکا د متحده ایالاتونو له سفارت څخه نږدې 500 یارد لرې شوې ده. د لویدیځ ویبلې ورسپانې وال سټریټ جرنال بیا لیکلي دي چې کابل د ځانمرګو بریدونو هدف شوی دی. دغې ورسپانې پرونی حملې ته اشاره نه ده کړې. دا ورسپانه په عمومي ډول د کابل په ګډون د افغانستان امنیت ته اندېښنه شي. وال سټریټ جرنال لیکي چې د امریکایي فوجانو شمیر په دغه هیواد کې په 2010 او 2011 میلادي کلونو کې ډیر زیات و چې اوس خورا کم شوی دی او افغان ځواکونه هم کمزوري دي. بل لور ته ملکي تلفات په زیاتېدو دي. وال سټریټ جرنال لیکي چې له 2009 تر 2014 میلادي کلونو پورې امریکا نږدې 200 میلیارد ډالر په افغانستان کې ولګول او اوس چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ دغه هیواد ته د نورو فوجانو د استولو پریکړه کړې ده نو د امریکا کلنۍ لګښت په هر کال 1200 میلیون ډالر زیات شي.
افغان خوځو شبکه په سیاسي امنیتي او بیلابیلو سطحو کې د خوځو ونډه کمرنګه او سیمبولي قبولي او له همدې عمله په حکومت انتقاد کوي. د دې شبکې چارواکو د سه شنبې پر سپې یو خبري غونډه کې ویل په مهمو سیاسي ناستو او د سولې په پروسه کې خوځو ته د ګډون فرصت نه ورکول کیږي. بلخوا جمهوری ریاست وایي چې حکومت په سیاست او د سولې په بهیر کې د خوځو زیاتې ونډې ته ژمن دی. تفصیل د رحمت افغان په ریپورت کې ورو.
د سولې په خبرو کې د خزو په کمې وندې په مهمو سیاسي ناستو او امنیتی برخو کې د خزو کمرنګ رول هغه څه دي چې د افغان خزو شبکې انتقادونه راپارولې دي. د افغان خزو شبکې د مدیر پلاوی مسول سمیره حمیدی د سه‌شنبې په ورځ د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 قطعنامې د نمانځنو په ولسم تلین کې وویل خزې د سولې په خبرو او په سیاسي تصمیمونو کې نه پختل کیږي.
مو متاسفانه شاکی هستیم از نشست.
له بدمرغه من له دې عمله شاکی یو چې د افغانستان د برخلیک پړه هغه کلیدي ناست چې په سو میاشتو کې شوي او مهمه وي خزو پکې هیڅ ګډون نه درلود او کې درلود هم سمبولیک وو. د کابینې سولې علي شورا ملي شورا او د افغانستان د مدني ټولنو خزینه غړي د افغانستان په دننه او بهر غونډه کې ګډون نه درلود. کچري د غستونځي حل نشي ستونځي به را ولاړ
شکنندګي به بار میارد.
دغه شبکوي کڅ هم افغانستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 1325 پریکړه لیک سره یو ځای شوی او د خزو خوندیتوب او پرمختګ تجمن دی. خو د عمل ملي پروګرام چې په دې برخه کې د حکومت یو ژمنه ده تر اوسه نه د پلیسوي. افغانستان په 2003 میلادي کال کې له دغه پریکړه لیک سره یو ځای شو او ژمنه یې وکړه چې له خزو څخه د جنگ جګړو تاوتریخوالي جنسیتي تبعیض په ګډون ټول درانه فشارونه بلري کوي او د دوی رواني فزیکی حالت او روغتیا ته به پام کوي. د خزو اقتصادي خوندیتوب د تصمیم نیونې په بنسټونو او د سولې په بهیر کې خزو ته د ګډون ډاډ له خزو سره د افغان حکومت بل ژمنه و. په ورته وخت کې د افغانستان د خزو شبکې رئیس حسینه ساپی بای په دې وروستۍ څو میاشتو کې چې د افغانستان پاړه په داخل او بهر کې کومې ناستی سوي د خزو ګډون پکې کم رنګو. خو د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
حکومت
په بیلابیلو برخو کې د خزو حضور او ګډون تجمن دی. دویم دا چې خزې په ډیپلوماټیکو برخو کې د سفیرانو په توګه او همداشان جمهوریت ریاست کې د مشاورینو په توګه کار کوي. د سولې عالی شورا په رهبری کې دوی حضور لري. دغه رقم نور هم زیاتیږي. همداشان د خزو د ملاتړ په برخه کې د حکومت ژمنې پر ځای دي. د نوموړي په خبره په ملي شورا کې 20% د خزو حضور په وزارتونو کې نه مرستيالانه. د سولې پالي شورا کې د 12 خزو حضور هغه څه دي چې حکومت خزو ته پام کړی. خو د افغان ښځو شبکه د حکومت په دغو اقداماتو راضي نه دی او وایي چې حکومت باید په سیاسي بهیر کې د ښځو ونډه زیاته کړي. د سولې او امنیت په برخه کې د ښځو رول په اړه له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې عملي کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د هلمند چارواکي وي د لشکرګاه د ځنګله لپاره د 6 میلیونو افغانیو په لګښت پروژې پیلوي. په اړه یې زموږ همکار محمد الیاس دایي رپورټ لري.
د هلمند ځینې دولتي مسؤلین په یوه زاړه ټرک موټر کې راوړل شوي شګې د لشکرګاه د ځنګله پر هغه سړک هواروي چې د ځنګله په جنوبي خوا کې تازه جوړ شوی دی. د هلمند د کرهنې رئیس وایي د اوبو لګونې د سیستم تر څنګ به یو شمېر امنیتي ټاورونه او 4 کیلومتره بیلابیل سړکونه هم جوړوي چې ټول لګښت 6.5 میلیونه افغانۍ کېږي. د کرهنې رئیس انجینر احمد شاه خیری په ځنګله کې د کار د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل که څه هم پروژې وړې دي خو په راتلونکي کې به په ځنګله کې د اور لګیدنې د مخنیوي تر څنګ دوی اور وژنې ته هم ځانونه پر وخت رسولی سي.
د دغه پروژې په تطبیق سره به دغه ځنګل بیا ورغېږي، د اوبو سیستم به جوړ شي، ونې به بیا بیرته زرغونې شي او همدارنګه د قطع کېدو او سوځېدو مخه به ونیول شي او د بل طرفه به د هلمندیانو لپاره یو ښه په زړه پورې تبرګه جوړ شي.
د لشکرګاه په لویدیځ کې د هلمند سیند تر څنګ دغه 650 جریبه ځنګله په تیرو 2 کلونو کې 2 ځله اور اخیستی دی چې مسؤلون یې د ګډوډ حالت له امله پر وخت اور وژنې ته نه دي رسېدلي. ویل کېږي د ځنګله درېیمه برخه هم په بیلابیلو وختونو کې د همدې اورونو له امله له منځه تللې ده، خو د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د سوځېدلو سمو د بیرته شنه کولو دپاره د نیالګیو او بوټو تابعه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا کانګرس د نړۍ د سترو ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ د کمپنیو د فعالیتونو په اړه څېړنه کوي. دا څېړنه د هغو زیاتېدونکو اندېښنو له کبله ده چې ویل کېږي ښایي د اجتماعي او انټرنیټي شبکو په 2016 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په هڅو کې مهم رول لوبولی وي. جزئیات له اجمل انس خاورو.
د فیسبوک، ګوګل او ټویټر کمپنیو مخکې لدی چې مشران د امریکا د کانګرس په بیلابیلو کمیټو کې د استازو له پښتنو سره مخ شي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د روسي کارونکو د ناسمې استفادې په اړه یو څه معلومات خپاره کړي. فیسبوک، ګوګل او ټویټر په هغه څېړنو کې مهم رول درلود چې د امریکا استخباراتي ادارو بشپړې کړې او په اړه یې د جنوري په میاشت کې یو رپورټ خپور کړ. په دې رپورټ کې مسکو تورن شوی و چې د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د لاسوهنې په هدف یې د حق کولو او تبلیغاتو یو منظم کمپاین چلولی دی. د دې راپور له خپرېدو وروسته په تیرو 3 میاشتو کې د رسنیو څېړنو او همدارنګه د کانګرس څېړونکو په زرګونو داسې انټرنیټي لینکونه او آنلاین روباتونه وموندل چې د جعلي خبرونو د خپرولو لپاره کاریدل. د اکتوبر په 13 نیټه کانګرس ته لورتک مخکې فیسبوک په ډاګه کړ چې دوی په روسیه کې د میشتو کارونکو 80,000 داسې پوسټونه موندلې چې هدف یې د امریکایي رای ورکونکو نظر بدلول وو. د کمپنۍ همدارنګه ویلي ښایي د 2 کلونو په موده کې دا پوسټونه 1.6 میلیونه امریکایانو کتلې وي. د فیسبوک د ټولنیز شبکې یو چارواکي کولن سټریچ په یو لیکلي بیان کې ویلي دا تحرکات د فیسبوک د ماموریت سره چې د وی ټولن رامنځته کول دي او زموږ له ټولو ارزښتونو سره په مخالفت کې دي. موږ شمن یو چې دا ډول غوښونو په وړاندې به خپل ټوله هڅې وکړو. د ټویټر ټولنیز شبکې هم د کانګرس د کمیټو په وړاندې د دې شبکې د مشر له حاضر دوه مخکې په یو لیکلي بیان کې ویلي ډېر اکاونټونه یې موندلي چې په روسیه کې له میشتو کارونکو سره تړلي او د انټرنیټ د څېړنو په نوم له یو سازمان سره ارتباط لري. د ټویټر ټولنیز شبکه وایي 2,252 د ټویټر اکاونټونه یې موندلي چې د انټرنیټ له دې څېړنیز شرکت سره اړه لري. د ټویټر بیان زیاتوي چې دا ټول اکاونټونه تړل شوي او نمونه یې د امریکا د کانګرس څېړونکو ته سپارل شوي دي. په انټرنیټ کې د لټون لوی شبکې ګوګل ویلي دي د روسیې څېړنیز شرکت لخوا د ناوړه استفادې په اړه یې کم شواهد موندلي او یو شمېر د یوټیوب چینلونه یې پیژندلي چې له روسی مامورینو سره ارتباط لري. دا ګوګل په وینا لدی روسی له سره تړلو دوا اکاونټونو په 2014 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو پر مهال $3,200 په ګوګل کې پر اعلانونو مصرف کړی دی.
وبجی او پنځه ویشت دقیقې په مو کړی د مهمو خبرونو لنډیسته. د نیویارک خاروال او پولیسوي دغلته یو کس د موټر په واسطه لکتر لګه اته کسان وژل دي. پولیسو دغه کس چې یو اوزبک تباده او سیف الله حبیب سیف سایپو نومیږي لټپی کولو وروسته نیولی دی. په دې برید کې اولس کسان ډپیان دي او دغه راس متحده ایالاتو دا یو تورسي حمله بللې ده. د بخن نړیوال سازمان په کابل کې د سه شنبې د ورځ ځان وشین کې برید غندلی او له افغان چارواکو غوښتي چې د وسلوالو ډلو له بریدونو څخه د عامو افغانانو د خوندیتوب لپاره په خپل ټول وس او توان هڅه وکړي. دفاع وزارت وایي د سیګار د هغه رپورټ ناسم دی چې وایي په تیرو څو میاشتو کې طالبانو د خپل نفوذ ساحه پراخه کړې ده. د افغانستان او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو په کابل کې پرون د سیمه ییز امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه په خپلو کې بحث او خبرې وکړې. او د ایران دوه لوړپوړو پوځي قومندانانو ویلي دي چې د دې هیواد ستر مشر آیت الله علي خامنایي د دې هیواد د لرې واټن ویشتونکو توغندیو لپاره 2000 کیلومتر واټن محدود کړی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدل شي.
د ژوند رنگونه
تاسو مون نوم راتوي؟
زما نوم حاجی علي دي.
کله کاروبار پر راتوي چې څه کوي؟
مونږه زرګری کوو، خپل فروشي لرو.
ډېر ښه. څنګه ته زرګری کیسه درته له پخوانه پاتې ده؟ تاسو و شروع کړی دا سره؟
نه پخوانه یې پاتې ده. فلر
تاسو پخوانه زرګران
اسه؟ اوه
زرګر. ډېر ښه. څنګه دې له فروشي د سترو زرو کاروبار خدای خوشاله استې؟
خدای شکر دی. بس نن سبا کار زمونږ روان دي، دل پر شي واده او نامزتی ډیر نن سبا راغی.
څنګه تاسو دا سره چی خرڅوي؟ مثلا خپلای جوړوي که تاسو راوړی بل ځای؟
نه مونږ دلته جوړو، دوبای نه راولو، پاکستان نه راځي. وختي پاکستان راتلو، نن سبا دونه نه راځي، دوبای نه راځي. او ټول کارخانه هم دلته شامل تم جوړي.
او یعنی که یو څوک کوم ډیزاین درته راوړ تاسو فرمایش درته کی تاسو ورته جوړوي
کی؟ یو دوه ورځ کې څنګه ډیزاین تاسو غواړي، یعنی انټرنیټ کې ګوري یا ځان کوم ډیزاین تاسو باسي موږ جوړو درته. مصری، الجزائری، سنگاپوري، بحرین، عرب، ایرانی، دغه سره دي.
او بیا دا ټولو کې کم سره ډیر قیمتي چې دي؟ ټولو نه ډیر
ارزښت لري. مصریم دي، الجزائریم دي، ټولو نه ګران.
مثلا دا تل ډیر قیمتي دي، نور نه نسبت دي. مثلا دا څه خاصیت لري، څه خوبي لري چې دا نور نه دي؟
څه فرق نه لري، صرف ډیزاین باندې فرق شته. لاس کار دي او ماشين کار دي. لاس کار شي لګو چې مصری دي او الجزائری دي، چې نن سبا ډیر چلی.
او یعنی مثلا یو د تلاو سیټ چې کنه تر ټولو نه ډیر قیمت ده، ډیر وزن لري، څه به یې مثلا
کابل کې لس لک یو لس لک روپو پورې شته. خو تاسو چې بیا ډر ور کې بیا ډر باندې کوم خو کوم سونه چې غواړي ما غمر جوړي.
او دا سره زر چې دي مثلا تاسو خو کور میرمنو لپاره مړی څنګه هغه ته نوې نوې ډیزاین نه چې راځي وړي ک سره خند؟
نه زرګران کورنۍ چې دي دونه سره باندې علاقه نه لري، څنګه چې زمونږ خپل دي. بس کله وادي ته چیزو بیا لګ لګوډو
د بیت دکان تر
وای او خاص علاقه نه لري کول.
خاص ارګران یعنی خپل دی نه خوخه، نور خلق
نور خلق خوخه خو زمون کور ولا نه خوخه. د ټول زرګران
نور خلق لمسوه یو خپل کور ولا نه خوخه. شاید علت دای چې تاسو زرګری کوي ډیر سرو زرو سره کاروبار لري، تاسو زړه کور کې مېرمن زړه به وهلې ځکه منو خوخه.
هم د سړي او
بس ډیر زیاته مننه ختم خپل کار کې هم د سړي علی لره
خیر سي ژوند دی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو ریونه اورئ. یو ځل بیا د نړۍ پر سطحه د مهم خبر یادونه کوو چې په نیویارک کې یو کس د موټر په واسطه په لارویانو او سایکل سپرو حمله کړې ده. پرون په دې برید کې د پولیسو په وینا اته کسان وژل شوي دي او یولس ټپیان دي. پولیس وایي چې دا یو تورستي برید او د برید کوونکی له ټپي کولو وروسته نیولی چې یو ازبک